پرې خور کې د ماسپخین یو بجې شور دین کو د مشال رادیو په دې یو بلګل کې د هم زم هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او نیوز پروګرام د ځوانانو غږ ضرورو خبرونه له احمد الله
تړی مشي لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستانی خبريالانو وفاقي تنظیم ویلي ک پر رسنیو قدغنونه او د صحافیانو مشکلات ختم نشي مظاهره به پیل کړي د پاکستان کورونو چارو وزیر وای ایواز د هغو پاکستانی طالبانو سره مذاکرات کیږي چې د هغه ملک آئین ومني او د واکسینو تر کولو وروسته بعد د دې اونۍ په پای کې یو ځل بیا امریکا ته د افغان کډوالو د ورسېدو بهیر شروع شي د خبرونو تفصیل د پاکستانی خبريالانو وفاقي تنظیم یا پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ وای د رسنیو سره کارکونکو کې 14000 کسان بیروزګاره شوې دي د ادارې خبرداري ورکړې چې کدر رسنوالو ستونزې حل نشي نو د نومبر په میاشت کې به له کوټې تر اسلام آباد احتجاجونه پیل کړي د پی اف یو جی مشر شهزاده ذوالفقار د اکتوبر پر څلورمه مشال ویډیو ته وویل چې د حکومت سره د رسنیو د پرمختیا په نامه د هغې ادارې جوړېدل هم نه مني چې د ده په خبره پر رسنیو باید د حکومت کنټرول زیات شي
کوټ سے شروع کو اسلام آباد پورې نومبر کې لس تاریخ ان شاء الله بالکل دا غزه شروع کوجی دوه لس یا دیار لس روز پروگرام دی کز مش تقریبا چې دی سوار لس زر چې دی خلق بے روزگار سوی دی
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د اگست په میاشت کې ویلي ول چې د حکومت لخوا وړاندې شوی میډیا ډیولپمنټ اتارټي باید رسنیو په انتظام کې مرسته وکړي خو د خبريالانو تنظیمونه د دې ادارې جوړېدل د بیان ازادۍ د تړلو یو بل حسبلی د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد وای ایواز د هغو پاکستانی طالبانو سره مذاکرات کیږي چې د پاکستان آئین اومني نو موري د اکتوبر په څلورمه په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته وویل چې تر کومې پورې د هغه معلومات دي نوي نو تر اوسه د دغې ډلې سره مذاکرات نه دي شروع شوي خو زیاته یې کړه غواړي د هغو وسلوالو سره خبرې وشي چې د پاکستان آئین ته غاړه ږدي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره اونۍ د ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په یو مرکه کې ویلی چې د پاکستانی طالبانو د زنوډلو سره مذاکرات پیل کړی دي ځکه هغه غواړي چې د جګړې پر ځای د خبرو له لارې مسائل حل شي خو پاکستانی طالبانو دا وړاندیز رد کړی او ویلی چې په پاکستان کې د شریعت تر قائمولو به جنگ روان وي د طالبانو د حکومت د پاسپورت ادارې ویلي سر لننه د پاسپورټونو په ویش باندې کار پیلوي د دې ادارې رئیس عالمګل حقانی دا خبره نن په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه هغه وویل سمدستي د هغو 15000 پاسپورټونو په ویش کار پیلېږي چې په خوایې کارونه بشپړ شوي وي حقانی ژمنه وکړه چې دا په خوانی ادارې د ویش د اندازې دوه چنده یعنی د ورځې تر 6000 پاسپورټونه به خلکو ته وویشي د راپورونو له مخې طالبان غواړي په نوو پاسپورټونو د افغانستان اسلامي امارت نوم هم ولیکي دا له معلومه نه ده چې نړیواله ټولنه به د اسلامي امارت په نوم احتمالي چاپیدونکي پاسپورټونه ومني که څنګه په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووید 19 ناروغۍ 45 کسان وژلي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر شاوخوا 28000 ته ورسېده د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د اکتوبر په 15 نیټه لیکلي چې په تیرو 40 ساعتو کې د کرونا وایرس 1400 نه زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې ورسره د 2020 زیږیز کال د فروری راهسې د ټولو وژنو کسانو شمیر 2,25,000 نه اوړېدلی دی خو په دې هیواد کې 1,80,000 نه زیات کسان له کرونا وایرس رغېدلي هم دي بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر هم دوام لري د کرونا وایرس د څار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سنټر په ویبپاڼه لیکلي چې تر نن سهاره په ټول هیواد کې 3,00,00,000 نه زیات کسان بشپړ واکسین شوي دي او امریکا ته به د افغان کډوالو د ورسېدو بهیر د دې اونۍ په پای کې د شری د واکسینونو تر ورکولو وروسته یو ځل بیا پیل شي په کډوالو کې د شری ناروغۍ د خپرېدو له امله په اروپا او منځني ختیځ کې د افغانانو د موقتی ساتنې له ځایونو څخه امریکې ته د افغانانو وروستل ودرېدلی وو د امریکا هوم لینډ سیکیورټي پرون وویل چې د دغه هیواد په فوزي مرکزونو کې په موقتی ډول میشته له 9,000 څخه زیاتو افغانانو ته یې د شری بغوټ او چیچک واکسین ورکړی دي د اروپا او منځني ختیځ په موقتی ځایونو کې هم په زرګونو افغانانو ته هغه واکسین کیږي چې امریکایي وګړي یې په ماشوموالي کې کوي امریکا ته د رسمي ننوتلو لپاره شرط دا دی چې افغانان د پولیو کرونا شری او د عمر مطابق نور واکسین وکړي د اگست په نمایي کې د طالبانو په لاس کې د کابل تر سقوط وروسته په زرګونو افغانان او امریکایان په دوو هفتو کې وویستل شول. کله چې افغان کډوال اروپا او منځني ختیځ کې فوزي مرکزونو ته رسیدل پیل شول، نو نږدې دوه درجنه د شری کیسونه مخې ته راغلل. د امریکې د کسټم او سرحدونو د خوندي ساتنې ادارې له همدې له امله د ستمبر پر لسمه د افغان کډوالو پروازونه ودرول. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو موردل سرازو رپورټونو ته پرون په پیښور پریس کلب کې د خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارو د بشري حقوقو فعالانو او سیاستوالو په یوه غونډه کې حکومت غوښتل چې د خبریالانو مسایل حل او د هغوی د حقونو دفاع وکړي. حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې دوی پر رسنیو هیڅ فشار نه دی اچولی، خو په پرونۍ غونډه کې سیاستوالو نیوکې وکړې چې اوس مهال د پاکستان مطبوعات په بېساري ډول بد حالت تیریږي. د پاکستان د خبریالانو وفاقي اتحادیې مشرانو زیاته کړه چې که د خبریالانو د تنخواګانو د نه ورکولو مسله او د رسنیو پر وړاندې پراته یو شمېر نور خنډونه لرې نه شول، نو دوی به راتلونکي نومبر میاشت پراخې مظاهرې وکړي. زمونږ خبریال غلام غوث هم دې غونډې ته ورغلی وو او موږ ته دا رپورټ رالېږلی دی.
د پاکستان د خبریالانو د فیډرل یونین مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته وویل چې د رسنیو د ادارو نه د زرګونو کارکونکو د وستلو او د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نوم د رسنیو د کنټرول کولو د نوي ممکنه قانون په ضد به دوی لاریون ترسره کوي.
د کوټ څخه شروع کوو اسلام آباد پورې، چې د نومبر کې لس تاریخ ان شاء الله بالکل دغه شروع کوي. دوه لس یا دیر لس ورځ پروګرام دی په 19 پوینټس کې زموږ تقریبا چې دی سوار لس زر چې دی خلک بے روزګاره سوي دي. بیا موږ دا وایو چې په ټی وی چینل کې اول خو ډیر زیات ډیر شش دغه تنخواونه وو، اوس ټی وی چینل کې تنخواونه چې دی هغه خو اینکر پرسن اخی، رپورټر خو بیچاره خوار دی، کیمرامین غریب چې دی هغه خوار دی، لس زر دو لس زر روپۍ. نو موږ دا غواړو چې دغه لپاره مې ویج سټرکچر جوړ شي.
غونډې ته په وینا کې د نېشنل پریس کلب اسلام آباد مشر شکیل انجوم وویل چې موجوده حکومت په پاکستان کې د چین او سعودي عرب په رنګ د رسنیو د کنټرول کولو هڅه کوي. اول په خبریالانو غیر اعلانیه بندیزونه وو، او دا هڅه کېدله چې د چین په رنګ صحافت دلته رایج کړی شي، خو چې خبریالانو د دې په ضد اواز پورته کړو، نو اوس د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نوم د یو قانون جوړولو د لارې د آزاد صحافت د تړلو هڅې روانې دي. په غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیمه ییزو مشرانو د خبریالانو د لاریون د ملاتړ اعلان وکړو. په دغه مهال د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر پښتونخوا مشر نجم الدین خان له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
که دا لانګ مارچ کې هم وسره یو که دا هر طریقه کار باندې موږ به دې ملګرتیا کوو. نو ما خیال چې دا هیڅ څوک نه مني چې صحافیان یې نه مني، نو ډیولپمنټ په کې کمزګي نه راغلی، نو موږ هم نه منو.
پخوانی صوبایي وزیر او د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي عنایت الله دغه غونډې ته په خپل وینا کې د رسنیو په صورتحال د اندېښنو څرګندونه وکړه. د غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې هغه وویل
میډیا د وخت کې سخترین دور نه تیریږي. یو طرف ته صحافیان چې دغه هراسمنت شروع دی، صحافیانو باندې حملې دي، صحافیانو اغوا کیږي، او بل طرف ته معاشی قتل عام شروع دی، بے روزگاره کیږي او خبرونه انجینئر کیږي. دا انتهایی لکه مایوسکن صورتحال دی.
د عوامی نیشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي او په صوبایي اسمبلی کې د اطلاعاتو د قائمه کمیټه مشر سمر هارون بلور وویل چې هغه به هڅه کوي چې په قائمه کمیټه کې د خبریالانو بیلابیل ستونزې رامخې تکړي.
ما خو نن صحافیانو ته دا هغه کړی دی، آفر کړی دی چې نن چې کوم مسائل اغي بیان کړی دي اغي ما ته ریټن فارم کې راوړي. انفارمیشن سټینډنګ کمیټي والا بزر دې باندې میټنګ وغواړم او موږ بده هایسټ فورم باندې کوشش کوو چې دا مسائل مونږه حل کړو.
د اطلاعات او وفاقي وزیر چودري پواد حسین د اگست په میاشت کې اعلان کړی و چې په ټولنیزو رسنیو د دروغ خبرونو او د ناسمو معلوماتو د مخې نیولو په هدف حکومت غواړي چې د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نوم نوي اداره جوړ کړي. خو د پاکستان خبریالان وایي حکومت په رسنیو د نورو بندیزونو لګولو لپاره د نوي قانون او نوي ادارې د جوړولو اراده لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل؟ تو تکو سلفی بسر اخلی؟
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
او می لگوا لو جی؟
گرگینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای بی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ اکا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د میډیکل زده کوونکو د آنلاین داخله ټیسټونو پر ضد احتجاج خپل احتجاج ته دوام ورکړی. دوی پرون د وزیر اعلی د دفتر مخې ته لاریون وکړ. د دې زده کوونکو پر لاریون یو کس ډزې هم وکړې چې وروسته بیا وتښتید. حکومت ویلی زده کوونکو د آنلاین داخلي ټیسټونو مسله یې له مرکزي حکومت سره شریکه کړې ده او دا چې پر دوی د ډزو کوونکي د نیولو لپاره هم اقدامات کړي دي. ایوب ترین حال راکوي.
په کوټه کې تیره ورځ یو ځل بیا په ګڼ شمېر کې هغه زده کوونکي پر سړکانو راوتلي وو چا چې د تیرو 15 ورځو راهیسې په میډیکل کالجو کې د داخلې لپاره د پاکستان میډیکل کمیشن لخوا د آنلاین انټری ټیسټ یا داخله ټیسټ په ضد احتجاج پیل کړی دی او د اکتوبر په 14 نیټه د زده کوونکو لومړی د پرس کلب و مخ ته یو احتجاجي مظاهره وکړه. وروسته د یو لاریون په بڼه کې د وزیر اعلی د ودانۍ په لور روان شول. نو پر جی پی چوک باندې د نڅرګند کسل لوري د لاریون پر برخوالو باندې هوایی ډزې وسوې او هغه کس وروسته د غذا څخه په تیښته کې بریالی سو. پر دې پیښه باندې زده کوونکو سخته خواشنی څرګنده کړې. په دې ترڅ کې د لاریون یو برخوال عبدالرشید ناصر و مشالی ډوته وویل په کار دی چې حکومت سمدلاسه دغه وسله وال کس ونیسي.
موږ کوم حکومت هغه په دې باندې یو اکشن نه اخلي. موږ د بلوچستان ګورنمنټ نن سټوډنټ باندې فایرینګ هم وسو. دا تاڼو ته ولاړو لیکن موږ وزیر اعلی نسته. موږ یو څوک هم په دې باندې اکشن نه اخلي.
وروسته د لاریون برخوال د اعلی وزیر ودانی ته د تک په خاطر ورډ زون ته داخل سول. هاوالته پولیسو د غیر چاپیر ماسر کړل. پر دې محل د ایواز د کوونکی افتخار حسین ویناوه
زمون ډیمار د پی ام سی د بارا کې دی. پی ام سی د ټیسټ ریجیکټ کې دوباره دی ریکنډکټ کې سارا د لاغه سره پاسینګ کرایټیریا 50% شوی دی. دویم مطالبه زمون د بلوچستان پاټای ټی سی سټاند دی چې دوباره دی بحال کې هغه تیر کال زمون یو ایکس سینیټر مرحوم عثمان الله خبر سر کړی تر 2022 پورې دوی مطالبه او اګریمنټ کړی وي چونکه 2022 دا کال دوی برته هغه ختم کړی د مرد هغه د بالی د پاره وتلی. درېم مطالبه پر 8 تاریخ پولیس تشدد کړی داغو خلاف هغه پولیس
پر دې محل د خبریالانو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی وویل چې د بلوچستان حکومت په صوبه کې د میډیکل د زده کوونکو د آنلاین انټری ټیسټ ستونزه د مرکزي حکومت سره راپورته کړې ده او د پاکستان میډیکل کمیشن و چارواکو ته یې خط هم لیکلی دی چې دغه ستونزه دې ژر تر ژره هواره کړي.
ہم نے دو مراسل پاکستان میڈیکل کمیشن
بلوچستان حکومت و پاکستان میڈیکل کمیشن تر وخت لیکلی دی چې بلوچستان د زده کوونکو ستونزې هوار کړل سي. خو تر اوسه د پاکستان میڈیکل کمیشن له لوري د بلوچستان حکومت څخه جواب نه دی ورکول شوی. د غډول اعلی وزیر هم د مرکزی حکومت سره په تماس کې دی. د نوموړي په وینا چې د بلوچستان د زده کوونکو غوښتنه سمه ده ځکه چې وروسته د هیواد په نورو برخو کې هم زده کوونکي د پی ایم سی په ضد پر هلکانو راوتلی وو. ویاند غوښتنه وکړه چې احتجاج کوونکي دې سمدلاسه خپل احتجاج ختم کړي، خو زده کوونکو د حکومت دا غوښتنه رد کړې ده. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په میډیکل کالجو کې د داخلې لپاره د پاکستان میډیکل کمیشن لخوا د آنلاین انټری ټیسټ په ضد د بلوچستان زده کوونکو د تیرې میاشتې د اتمې نیټې راهیسې په احتجاج لاس پورې کړی دی. وروسته په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا او د هیواد د نورو برخو څخه راغونډ شوي زده کوونکو هم د دې ټیسټ په ضد احتجاج کړی وو. د بلوچستان زده کوونکي غوښتنه لري چې د آنلاین ټیسټ پر ځای دې د پخوا په ډول د دوی څخه پر قلم کاغذ باندې ټیسټ واخیستل سي او په میډیکل کالجو کې دې داخلې ورکول سي. لیکن د پاکستان میډیکل کمیشن له لوري تر دمګړې پورې څه جواب نه دی راغلی. پاکستان میډیکل کمیشن د بلوچستان په ګډون د هیواد په نورو برخو کې د میډیکل په کالجو کې د داخلو ذمېداره اداره ده.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2130، 15315 شپېته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
اوریدونکو، نن د اکتوبر پر 15 د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په پاکستان کې هم د استاد نړیواله ورځ لمانځل کیږي، چې مقصد یې د ښوونکي ارزښت په اړه پوهاوی زیاتول او د هغوی د حقونو لپاره آواز پورته کول دي. خو په خیبر پښتونخوا کې د ځینو سکولونو استادان وایي نه خو تنخواګانې پر وخت ورکول کیږي او نه هم حکومت نوکریانې پخوي. دوی زیاتوي چې د 14 گریڈ استادانو ته هغه مراد نه ورکول کیږي چې د پولیس صحت او یا نورو محکمو د 12 گریڈ افسرانو ته حاصل دي. خو د حکمران ګوند تحریک پاکستان صوبائی اسمبلی یو غړی وایي تر پوز وروسته په هیواد کې د استادانو شمیر زیات دی او د په خبره چې حکومت دوی ته هم مراوات ورکړي نو د ترقیاتي کارونو لپاره به ورسره پیسې پاتې نشي. تفصیل د احمد الله پر رپورټ کې.
د اکتوبر 15 چې د استادانو نړیواله ورځ ده، خو په پاکستان او خصوصا په خیبر پښتونخوا او قبایلی ضلعو کې که یو خوا ځینې ښوونکي د خپلو نوکریو د مستقل کولو غوښتنه کوي نو بل خوا بیا نور د کمو تنخواګانو او هغه هم پر وخت د نه میلاوېدو ګیله کوي. په پاکستان کې دا وخت 2000 کمیونټي سکولونه فعال دي چې په خیبر پښتونخوا کې شمیر تر 0 پورې دی، چې پکې 1300 پورې استادان دي او 10000 پورې ماشومان پکې سبق وایي. د مومندو په صفت غړی کې د کمیونټي سکول استاد رابیا شانواز وایي چې هر کال د اکتوبر پر 15 مې د حقوقو خبرې کیږي خو تر اوسه ورته خپل جایز حقوق ورنکړل شول. نوموړي وایي شپږ کال وړاندې چې کمیونټي سکول کې استاد شو نو تنخوا یې 8000 روپۍ و او دا چې تر اوسه پکې اضافه نه ده شوې، بلکې تنخوا ورته هم پر وخت نه ملاويږي.
لول خو تنخواګانې لیټ ملاويږي، لکه مخکې به کالم نه وي او نیم به نه وي، اوس خو له هر چا سره پوټونه پوچلېدل نو په دې وجه باندې لکه اوس نه میاشتې په شولې نیدل. خو د دې غټ اختر نه مخکې او د دوو میاشتو هم ورکړې وه تنخوا هم په ټیم نه ده او بل کم هم ده، لکه 8000-9000 دغه تنخوا ده. خرچې خو نن سبا د یو ماشوم کم څه کمې د شپه ګوزرو خو د میاشتې مې
زیگیز کال کے د ملګرو ملتونو تعلیمی سائنس او کلتوری سازمان یونیسکو د کارګرو نړیوال سازمان ILO په سپارښتنه د اکتوبر 15 د استادانو نړیوالې ورځې په توګه لمانځلو پریکړه وکړه، چې مقصد یې ښوونکو ته خپل جایز حقونه ورکول دي. خو یوازې د کمیونټي سکولونو استادان شکایتونه نه کوي، بلکې په خیبر پښتونخوا کې د مهنت کشو ماشومانو لپاره جوړ شوي د ورکینګ فاکس ګرامر په نوم د سکولونو استادان هم د تیری اونۍ نه د خپلو نوکریو د ممکنه ختمولو پر ضد په احتجاج دي. دغه سکولونه چې تر 15000 پورې استادان او نور کارکوونکي لري، یو استاد مسعود خان یې مشال ویډیو ته وویل چې 12 کال وړاندې دوی په ارزي توګه ګمارل شوي ول، خو له دومره مودې وروسته هم د دوی نوکری مستقل کولو پر ځای یې د ختمولو خبرې کیږي.
جایز مقام خو پکار دی چې ټول ته ملو شي، خو مونږ ته هغه جایز مقام د 9 کالو نه د 12 کالو د نوکری نه پس هم چې کوم نه هغه نه ملاويږي. د خیبر پښتونخوا حکومت نه زمونږ دغه وخت نه دا چې تم راستاف چیږي هغه ټول پرمنټ کړی شي، نو دی به د ماشومانو په تعلیم باندې به د دې مکمل فوکس وي. او چې نه یو سړی ته دوه کاله پس او درې کاله پس هغه چې کوم دی ته مینټلی ټارچر کی هغه سره د خپل نوکری غم وي، هغه سیکیور نه وي، نو به ماشوم ته څه دلې ورکوي. بیا
د استادانو نوکری مستقل کولو او پر وخت تنخواګانې نه میلاوېدو په اړه مشال ویډیو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر شارام خان ترکی سره د اکتوبر په لومړۍ ورځو کې په بیلابیلو وختونو کې د تماس نیولو هڅه وکړه، خو نوموړي زموږ اړیکه ځواب نه کړه. خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم قائمه کمیټې مشر او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی پښتون یار خان وایي حکومت یې کال په کال د استادانو په تنخواګانو کې اضافه کوي، او تر څو د نوکریو د مستقل کولو خبره ده نو د میرټ په بنیاد به پریکړه کوي.
تنخواګانو خبره ده، نو موجوده ګورمنټ په تنخواګانو کې خو وسیع طور سره زیاتې کړې دي تنخواګانې ورته، خو نور چې کوم زمونږ ډیپارټمنټ دي هغه کې نور چاته سره کوم بینیفیټس ملاو کېدلی شي کوم ملاو کېږي هغه استاد ته هغه رایټس او حقوق حاصل دي. پرمننټ هر ګورمنټ یو خپل پالیسی وي، یو سړی چې بھرتی شي هغه مخه یو پروبیشن پیریډ وي، نو هغه پروبیشن پیریډ نه بعد هغه خلکو بیا ورسته پرمننټ کولو یو آرډر طریقه کار دی، هغه پروسیجر دی، یو اگزام دی هغه ورکېږي.
آیا ښوونکو ته هم هغه ټول مراحت حاصل دي کم چې د نورو محکمو چارواکو ته ورکول کیږي؟ د پېښور د یکغون های سکول استاد جنگریز خان وای چې د شپاړسم گریډ افسر دی، خو هغه مراحت نه ورکول کیږي چې د پولیس، صحت او یا د نورو محکمو دولسم گریډ افسرانو ته حاصل دي.
د سی ڈبلیو وګوره، د هیلت وګوره، که د پولیس وګوره، هغه سره زما د ایجوکیشن 17 نه دی برابر تر اوسه پورې دا مراحت په لیول سره. ایجوکیشن 17 چې کوم دی هغه سره کنوینس نشته، هغه سره په سکول کې اوبه نشته، هغه سره په سکول کې بجلی نشته، هغه ته په سکول کې خپل آفس نشته، هغه ته په سکول کې واشروم نشته. ایون چې دا انیشیټیو کې مراد دي دا نو خو پرې ده.
د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم څنګه وای په صوبه کې د کارمندانو شمیر شاوخوا 1,00,000 دی چې پکې 1,00,000 استادان دي. پښتون یار خان وای چې کالجونو او پوهنتونونو نه علاوه صرف په ابتدایي او ثانوي تعلیمي ادارو کې د استادانو شمیر دومره زیات دی که حکومت دوی ته هم لکه د نورو محکمو د افسرانو په شان مراعات ورکړل، نو د بجټ یو لویه برخه به صرف په مراعاتو کې لاړه شي او پرمختیایي کارون لپاره به بیا هیڅ پاتې نه وي.
انسان په خپل وسایلو تم ګوري، ځکه چې استادان ډېر په ګڼ تعداد سره دي. ځکه دلته د خبرو کوم چې پاکستان د آرمی نه بعد دریمه غټه طبقه د استادانو ته په دې ملک په دې صوبه کې تاسو په دې باندې خپل سوچو کې چې 17-18 گریډ استاد دي هغه په کثیر غټ تعداد سره دي او کاغذ د مراعات حساب کتاب ملاو کې تل شروع شي، نو بیا هو ګورمنټ بجټ بیا ګورمنټ نور چې کوم ډیولپمنټل ورکس دي یا کوم نور حساب کتاب دغه پروکول به نه ممکنه غونډه.
د یوې غیر حکومتي ادارې پاکستان الائنس فار میتس اینڈ ساینس د څېړنې تر مخه چې په خیبر پښتونخوا کې دا مهال په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي، پر دې سربېره صوبایي حکومت د 14,000 استادانو د کمی له ستونزې سره هم مخامخ دی. د تعلیمي چارو په او د بلوچستان د درسي کتابونو د څانګې پخوانی مشر پروفیسر منیر احمد کاکړ وایي یو ملک تر هغه وخته ترقی نشي کولای چې هر وګړی یې تعلیم ته لاسرسی ونه لري، نو ضروری ده چې د سکولونو جوړولو سره د ښوونکو د مراعاتو او مفاداتو خیال دې هم وساتل شي.
د علم دنیا تر درې سچونه ده، یو استاد دی، یو زده کوونکی دی او یو نصاب دی. په دې ګرد کې د استاد رول ډېر مهم دی. موږ د خپل بجټ 2% تعلیم دپاره خپل وسایل نه دي مخصوص کړي، نو چې زموږ دغه حال وي نو استادان ته به کوم دغه مراعاتو مفادات ورکړي؟ دا خو یو اصله. دویمه خبره دا ده که ته غواړې چې دا ملک پر مخ لاړ شي، دا ملک ترقي وکړي، نو د هغه دپاره خو یوه لاره ده او هغه لاره ده علم ده او کوالټي ایجوکیشن چې دی په هغه کې بنیادي دغه څه دی رول هغه د استاد دی.
د منیر کاکړ په خبره د نړیوالې ورځې لمانځنې مقصد د استادانو درناوی کول او هغوی ته ورپېښو مشکلاتو حل راوستل وي. پاکستان کې پر دې ورځ د ښوونکو سره ډېرې ژمنې وشي خو له بده مرغه عمل نه ورباندې کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې یا چیمبر اف کامرس پخوانی مرستیال مشر زاهد شینواری وای افغانستان ته د پاکستان صادرات 80% کم شوې دي. د پداسې حال کې ده چې افغانستان ته له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان صادرات ورله مخه په کمېدو ول، خو د شینواری په وینا د طالبانو له واکمنېدو سره دوه اړخیزه تجارت نور هم مخ پر ځوړ روان دی. له نوموړي سره عبدالحق اکل مرکه کړی او په لومړي سر کې ترې پوښتلی چې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د پاکستان او افغانستان دوه اړخیزه تجارت دا مهال په کوم حال دا مهال څنګه دی؟
تقریبا چې اویا فیصد پورې تجارت کم شوی دی او دې وجه باندې اوس زموږ په دواړو بارډرو باندې بالکل خالی دي او هغه افغانستان طرف نه لږ تجارت زیات شوی دی خو پاکستان طرف نه ایکسپورٹ ډیر زیات کم شوی دی او چونکه تجارت خو پاکستان به ډیر زیات او بایلیٹرل ٹریڈ کې د پاکستانی سره ډیر وه نو دې په وجه باندې عمومي مجموعي طور باندې دواړو ملکونو په منځ کې تجارت ډیر زیات کم شوی دی.
یعنی دا اوس کم شوی دی که نه لډیره وخت دی؟
اسه خو مخکې پخوانه تجارت هم کم شوی وو یو وخت کې نن لس کاله مخکې د دوه نیم ارب ډالرو نه زیات کاروبار وو بیا دا یو نیم ارب ډالر باندې پنځه شپږ کاله ولاړو او کله به یک ارب چالیس کروڑ وو کله به یو ارب او دېرش کروڑ وو او اوس یو خو تیر کال چې دی دا یو ارب نه پیل ځل لاندې راوغورځېدو او اته سوه میلیونه ډالرو ته راغورځېدل او هغې نه پس اوس د دې طالبانو حکومت راتلو نه پس بیا نور هم ډیر زیات کم شو نیم په نیمه نور کم شوی دی نو اوس تجارت تاریخي طور باندې ډیر لاندې لیول باندې راغلی ډیر کم لیول ته راغلی.
نو خو په دې کې سوال دا دی چې د پاکستان له طالبانو سره تعلقات د تیر حکومت یعنی د پرځول سوي حکومت اشرف غنی تر حکومت ښه دي نو بیا اوس ولې په کې دغه مشکل رامنځته شوی دی تاسو هسته نور هم راکم شوی دی؟
په دې کې ټولو نه لوی مشکل دا راغلی چې کوم د دې مرکزي بینک دی هغې باندې چونکې ایسټس فریز شوي دي امریکې طرف نه نو دې په وجه باندې بینکونو کې پیسې نشته نو یو دا د بینکونو غټه وجه ده دویمه دا غټه وجه ده چې غیر قانوني صورتحال دی درېیم غټه وجه دا ده چې څه تاجران هم چې دي افغانستان نه فلحال شپ شوي دي نورو ملکونو ته نو فلحال د کاروبار حالت افغانستان کې ډېر زیات خراب دی.
نو د دې تاسو د افغانستان له غاړې څخه تجارت یعنی له هغې خواړې پاکستان ته سامانونه راوړل مالونه راوړل زیات شوي دي هغه په کوم شکل کې زیات شوي دي هغه ولې زیات شوي دي چې له دې غاړې څخه کم شوي دي؟
دا چې ډېره حیرانتیا چې څومره زموږ یادښت دی نو د افغانستان او د پاکستان په دوه طرفه تجارت چې و په دې کې به د پاکستان نوي فیصد حصه وه او صرف لس فیصده چې دی هغه په افغانستان نه سامانونه راتله خو اوس ځکه تاسو ته پرونی خبره وکړمه نو د افغانستان نه درې سوه او شپږ کانټینری راغلي دي او پاکستان نه یو سل او شپږ پنځوس کانټینری تللي دي نو دې نه تاسو ته اندازه لګي چې فلحال په موجوده وخت کې د افغانستان تجارت پاکستان طرف ته زیات شوی دی او هغې کې یو خو غټه وجه دا ده چې دی بارډر په نه چې کوم افغانستان واکدارانو یا کوم فورسز د دې عسکرو هغه به ډېر زره څلوېښت زره افغانۍ اخیستې ټرک نه نو هغه پیسې په منځ کې لاړې. بل پاکستان چې دی د افغانستان په فروټو باندې خاص کر چې دی پنځلس فیصده سیلز ټیکس هغه پې معاف کړی دی او بل د افغانستان نه چې کوم پاکستان ته تجارت کیږي نو هغه کې دا شرط د ډالرو چې دی هغه شته نه دی. پاکستان نه چې افغانستان ته کیږي هغه کې ډالر په اکاونټ کې جمع کول ډېر ضروري دي.
نو اوس ستاسو ځکه دا خو داسې صورتحال دی ستاسو یو ورځ تر بله پورې دغه د پاکستان چې کوم واردات دي یا برامدات دي دا کمیږي نو آیا دغه به سلسله به تاسو ته ښکاري د کاروبارانو په حیث باندې د سوداګرو په حیث باندې نور هم په خرابېدو وي که نه تاسو یو څه امکان یا د دې دپاره څه هلې ځلې روانې دي؟
زه خو وایم چې دا به نور هم خرابېږي هغه څه وخت چې دی اوس هم چې دی زاړه اګریمنټونه دي هغې کې اډوانس کې سوداګانې شوي وي نو هغې باندې نه څه ناڅه ټرکونه روان دي او دا سیمټو ګاډي هم روان دي لګیا دي داسې څه لږ ګاډي روان دي دغه یو نیم سو ګاډي چې په تورخم باندې وځي زه دا ګڼم چې دا به دېرشو څلوېښتو ګاډو ته راشي که تر څو پورې چې د افغانستان حکومت چې دی په سفارتي سطح باندې رسمي طور باندې تسلیم نه شي په ټوله نړۍ کې نو هغه پورې دا مشکل به وي ځکه چې فلحال د افغانستان بینکونه بند دي او افغانستان سره رسمي تجارت کول چې دي په دې کې ټولو نه لوی رکاوټ دا دی چې افغانستان حکومت اوسه پورې باقاعده په دې نورو دنیا چې دی تسلیم کړی نه دی.
شنو دي کې تاسو خپله یعنی سوداګرو چې کومه چمبر اف کامرس دی که د پاکستان غاړې ته دی که بیا دغه ستاسو ګډه خونه ده د پاکستان افغانستان تاسو د دې دپاره یو څه متبادل لار یا له چارواکو سره خبرې اترې یو څه هلې ځلې کوئ؟
وزیر خزانه چې دی هغه ته دا تجویز ورکړو چې تاسو فلحال بیا موږ ته اجازه راکړئ چې پاکستانی کلدارو کې افغانستان سره تجارت موږ شروع کړو نو هغه اعلان وکړو او په ټول اخبارونو په میډیا کې راغله او اوس پورې د هغې نوټیفیکیشن نه دی شوی او ښکاري داسې چې دا په دې کې څه مشکل شته دی نو هغې په وجه باندې فی الحال د دې څه حل راوتی نه دی.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې یا چیمبر آف کامرس له پخواني مرستیال مشر زاهد شینواری سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه اورېده او په پېښور کې اورېدونکو ته ماسپښین یوه نیمه بجه کېدونکې ده. د خبرونو لنډیز به له احمدالله غورو.
د پاکستانی خبریالانو وفاقي تنظیم یا پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ وایي د رسنیو سره کار کوونکي 14,000 کسان بې روزګاره شوي. د ادارې خبرداری ورکړی چې که د رسنیو ستونزې حل نشي نو د نومبر په میاشت کې به له کوټې تر اسلام آباد احتجاجونه پیل کړي. د پی ایف یو جی مشر شهزاد ذوالفقار د اکتوبر په 4 مشال ویډیو ته وویل چې حکومت سره د رسنیو د پرمختیا په نامه د هغې ادارې جوړېدل هم نه مني چې د ده په خبره پر رسنیو به د حکومت کنټرول زیات شي. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری د اګست په میاشت کې ویلي ول چې د حکومت لخوا وړاندیز شوی چې میډیا ډیولپمنټ اتارټي به د رسنیو په انتظام کې مرسته وکړي. د پاکستان کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد وای ایواز د هغو پاکستانی طالبانو سره مذاکرات کیږي چې د پاکستان آئین اومني. نوموړي د اکتوبر په 4 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تر کومې پورې د هغه معلومات دي نو تر اوسه د دغه ډلې سره مذاکرات نه دي شروع شوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره اونۍ د ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په یوه مرکه کې ویلي چې د پاکستانی طالبانو د زنوبلو سره مذاکرات پیل کړي دي. خو پاکستانی طالبانو دا وړاندیز رد کړی و او ویلي وو چې په پاکستان کې د شریعت تر قایمولو به یې جنګ روان وي. د طالبانو د حکومت د پاسپورټ ادارې ویلي سر لننه د پاسپورټونو په ویش باندې کار پیلوي. د دې ادارې رئیس عالمګل حقانی دا خبره نن په کابل کې یوه مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه. هغه وویل سمدستي د هغو 25,000 پاسپورټونو په ویش کار پیلېږي چې پخوا یې کارونه بشپړ شوي وي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووید-19 ناروغۍ 45 کسان وژلي دي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر شاوخوا 28,000 ته ورسېد. او امریکا ته به د افغان کډوالو د ورسېدو بهیر د دې اونۍ په پای کې د شری د واکسینونو تر کولو وروسته یو ځل بیا پیل شي. په کډوالو کې د شری ناروغۍ د خپرېدو له امله په اروپا او منځني ختیځ کې د افغانانو د موقتی ساتنې له ځایونو څخه امریکې ته د افغانانو وروستل ودرېدلي وو. د امریکا هوملینډ سیکیورټي پرون وویل چې دغه هیواد په پوځي مرکزونو کې په موقتی ډول میشته له 9,000 څخه زیاتو افغانانو ته یې د شری د غوټ او چیچک واکسین کړي دي.
او سوریدونکو د ځوانانو غږ پروګرام د دیونه په خبرونه کې چې اسرا علم مومند جمعې پر ورځ په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه د عدم تشدد پر موضوع او د سیمې د امن لپاره د دې فلسفې پر ارزښت د پوهانو او فعالانو خبرې اوري.
جلو پنځه سو زول کې
دا په لیک روز باندې پریته
ما ته د سټډنټ د ایئر ایوارډ مله او
کوایلی علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دې
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیږي.
د مشر په ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل کوربا اسرا لمن سلامونه ومني هیله لرم چې روغ جوړ بستی. اوردونکو سبا د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. د هند مهاتما ګاندي چې د عدم تشدد د فلسفې مبارز وو په یاد یې د اکتوبر 2 چې د هغه د زوکړې ورځ ده هغه د عدم تشدد د نړیواله ورځ په توګه منځل کیږي. ګاندی وایي چې عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی د نړۍ تر ټولو غوره ځواک فورس یا طاقت دی چې انسانان یې په خپل واک کې لري. د ده په خبره د نړۍ تر ټولو غټه وسله د هغې نه هم عدم تشدد کړنلاره تګلاره هغه اغیزناکه ده. همدغه راز د دې ورځې منځلو موخه په نړۍ کې د بدلون لپاره د عدم تشدد لاره غوره کول، دغه لارې خپلو اهدافو ته رسیدل او له وسلو او دغه راز د نفرتونو رد کول. دا چې افغانان د 20 پیړۍ په اوږدو کې او د 21 پیړۍ په لومړیو 2 لسیزو کې تر ټولو زیاته بدترینه تبایی لیدلې ده نو په دغه سیمه کې اوس د دې فلسفې د خورولو ته څومره اړتیا ده. پر دې خبرې کوو، پر دې به هم خبرې کوو چې ځوانان په دې کې څه رول لوبولی شي او د تشدد په مختلفو ډولونو یا شکلونو اهم
خبرې کو. موږ سره مېلمانه دي دا وخت په پېښور کې ځوانه مدني فعاله طاهره کلیم صاحب ډېر ستړي مشي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علمزی مسید هم موږ سره له پېښور د ټلیفون په کرښه دی. او له تخت بای طارق پښتونجار چې د اتمی تشدد پر فلسفه د اتمی تشدد پر سپه پر موضوعي پی ایچ ډی کړی ده هغوی هم موږ سره د ټلیفون په کرښه راغلي دي. تر هر څه مخکې راځو طارق تاسو ته که زموږ اوریدونکو ته د دې لږ وضاحت وکړي چې تشدد څه شکلونه دي په کومو ډولونو کې ده؟
داسې ده چې تشدد په خپله باندې یو پراخه تورې دی. داسې ده چې په دې کې موږ داسې نشو ویلی چې صرف ذات په نیغ په نیغه په چا باندې یو ګزار کول یا تیری کول دا موږ په تشدد باندې ونومو. په دې کې دا مختلف ساخت لري. په دې کې چې کوم دی د ښځو سره تشدد، د ماشومانو سره تشدد، په خبرو کې تشدد، په رویو کې تشدد، مذهبي تشدد، علاقائي تشدد، سیاسي تشدد، ریاستي تشدد، داسې بلا شکلونه لري. ډېر پراخه تورې دی. زما خیال دا دی چې تر دې کې تر ټولو زیات مشکل دا دی چې دلته تشدد صرف گزار ته ویلی شوی دی چې چا نیغ په نیغه په چا باندې گزار وکړی شي. نو دې ته تشدد خپله یو ډېر پراخه کلمه ده او په دې کې بېلابېل اړخونه مونږ شاملولی شو او هغه د تشدد په زمره کې راځي. یعنی په دې کې چې د مینې او د محبت پاواله باندې سو کوزور لې شي د موږ په تشدد کې راوستې شو. په لسانی بنیاد ژوندۍ تشدد ته موږ ویلې شو. تاسو ډېر پراخه تصور لري. نو تشدد په خپل ذات کې یو ډېر پراخه معنا او مفهوم رانغاړي. نو دغه ته موږ تشدد ویلې شو. دغه تشدد دی.
تر کلیم سے تاسو موږ ته دا وایي چې دغه سیمه کې په پښتون مېشته سیمه کې تاسو په خیال باندې تشدد په کومو کومو شکلونو کې دی او د خزو په استازي تو باندې هم تاسو خبره وکړي چې هغه د څه قسمت تشدد سره مخ دي دغلت کې.
جی څنګه چې خبره وکړه زمانه مخ کې روز چې تشدد په مختلفو شکلونو کې موجود دی او د شانتي کزه په خصوص ته زنانو د حقوق او داغوی سره د تشدد خبره وکړه. نو هغه په مختلفو شکلونو کې هغه هم دی پاغي کې هغه معنی د کور نواخلا د کار په ځای په سړک کې یا بهر هر قسم تشدد هغه مخدا لکه په کوټه وتر وهل تکول کیږي که هغه خاوند وي که هغه اسخر کور دی رونه د هغه کې خزه د هغه شانته حق نه ملاویږي چې څنګه چې دین هغه خپل زامن ته ورکوي. دغه شانته د تعلیم مخنیوی چې تعلیم مخاوله دنده کې چې تعلیم لبنیږي یا بیا چې دې په ګټه کې څه نه ورکول دا هم د تشدد مختلف قسمونه دي. په دې ادا کې څه نه ورکول نو زمونږ په سیمه باندې خو د دې د بدترین شکل هم موجود دی چې هغه کې زنانو ته یو رول دی په دې مخې تیزاب گزار کی او دا چې څنګه موږ ګورو نو دا په انفرادي او په مجموعي تور ځوان باندې د دې تشدد چې دی د دې مختلف شکلونه موجود دي. چری په کور کې زنانه چې دا هغه د انفرادي شکل کې پابندي باندې چې دینو پابندیاں وي او دا هغه سره ظلم زیاتی کیږي. دغه شانتي په مجموعي توګه باندې هم زمونږ کې کم معاشره دا هغه اخزي دا هغه شانتي د مخ کې راتو مو کې نه ورکې یا غي نه علاوه هغه سره چې کم ظلم زیاتی په مجموعي تور باندې کیږي که یو وخت دا چرته داسې د خوخي واده وکړي یا بل څه داسې دغه نو پاغي باندې د تور غږ کول پاغي باندې د سنچار ول پاداغي د غیرت په نوم قتل کول دا یو مجموعي شکل کې د معاشرتي زور بلاندې د زنانه سره د تشدد شکلي نشته دا زمونږ په دې سیمه باندې موجود دي.
لمجد تاسو راته وایي چې تاسو د وزیرستان سره تعلق لري. دغه تل کې تاسو لومبه کوشش شروع کو د ماین چاودن خلاف تاسو راپورته شوي. نو اوس راته دا وایي چې دغه سیمه کې تاسو په خیال باندې په قبایلی سیمو کې د تشدد څومره قسمونه څومره ډولونه دي؟
د تشدد خو ګوره لکه څنګه موږ ملګری خبره وکړه چې ډېر پراخ یو سبجیکټ دی او مختلف شکلونه لري، خو تقریبا دغه اوس چې د کم وار ټیرر شروع شو نو په دغه کې بیا د ریاستي چې کم یو تشدد وو یغې بیا ډېر مختلف اړخونه چې کم دی هغه مخکې ته راغلل. نو هغه کې خو یو دغه دی چې یو خو ریاست په خپل یو ډایرکټ یو تشدد کوي چې هغه د موږ د پروفایلنګ په شکل کې وکی، یعنی زموږ داسې ډېرې واقعات شوي دي چې هلته دوی یو کاروایی وکی او کاروایی نه پس دوی د موږ د علاقې د خلکو یو پروفایلنګ کړی دی چې هغه یعنی یو هم یو تاریخ دی چې د انګریزانو په وخت کې هم زموږ یو دغه رنګه پروفایلنګ را کړی و چې دغه د جنگجو خلک دي. نو په ریاستي توګه به زموږ دغه هم یو پروفایلنګ شوی دی چې دا یو مذهبي شدت پسند خلک دي او دغه دهشتګرد خلک دي. نو هغه چې کوم د دوی ته یې تشدد چې کوم روا کړلو نو بیا چې کله به موږ هم د هغه تشدد وشي بیا یې په مغه کې چې څوره هم عام خلک وژل کیږي یا بچان یا زنانا یا څوک هم وي پکې، اوس دغه څومره ورځې مخکې هم دلته یو ځای کې دوی اټیک کړی دی چې پاکه ایس پی آر دغه بیان وکړلو چې پاګه کې لاس کسه دهشتګرد نه شوی دی، پکې څلور کسه غټ کمانډران دي. نو هغه کې یو هم نه کمانډر وو نه دهشتګرد وو نه یو نام دوی جواد کو، ټول بورډ کې بچان وو یا ښځه وه او هغه د چغملی وو هغه هلته را هم وړل هلته شخ هم کړل. نو دغه رنګه چې یعنی دا یو خدا یو ډایرکټ تشدد دی چې هغه هلته مقصد کیږي. دوه مړه کې زغه دي چې الته دي چې کوم نوري چې کومه هم یعنی اداري دي چې هغه راتلی شي الته هغه خپل چې کارونه باید کول هغه چې کوم دی غسر تعلق لري هغه شای هم چې کوم دی دوی باندې یو داسې فشار راغلی دي چې هغه د انسانانو د مشکلات کمولو کوشش نه پکې کوي بلکې الته نور هم مشکلات جوړولو کوشش کوي. یي مقصد داسې فعالیت چې څه هم کوي پته مختلفه سیول ادارې در تر مخ کی او د تا لارا راتم کوي او په دغه لول باندې اغه دوم چې کوم داسې تشدد یو قسم لګیوي او دریم تشدد خو بیا د غهم دی چلته یعنی ځای خلکو په میانس کې چې کوم شخړه مخکې تراد رومي د قبایلی په مزکو باندې پابند هم پی ایم ډېر بهترین کار کړی دی چې زوایم چې ډېر به اتحاد استاینه ور دی چې نو خو اغه ته هم بیا دغه وی چې پاګه کې بیا موږ ته به ریاست په دغه لیدشي چې ان دغه علاقې په خپل کلیر کړی او دغه وای چې ان دلته وځه خلکو سره هیڅ نه دی پاتې شوی او چې کله هم د دوی په میانس کې خبره راشي بیا په قاعده اصله هم ورکی اصله په قاعده په خرڅوي. نو هغه هم یو شکل دی چلته د تشدد لیدشي.
اوردونکو موږ سره دا وخت ریاستي استاد نشته دي نو علمزيب چې کم تورونه ولګول دا دوی خپل نظر دی خو بیا هم تاسو دا ویم چې د پاکستان ریاست په وار وار دا ویلي دي چې دوی د تشدد او ترګري او سغدرزي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي او دغه کم تورونه چې دوی ولګول هغه په وار وار رد کړی دي. موږ سره یو اوردونکو لري دوی ته هم ورزو او په فیسبوک هم یو شمیر وړاندیزونه او لیکنې دغه راز پښتنې هغه مختره غلي دي. زه فکر کوم څوک دې موږ سره ستړي مشي.
السلام علیکم عادل تورایم در صد کور مجلې تحصیل علی زاین سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام تورې صاحب ستړي مشي څه بل غواړي؟
محمد صاحب تشدد پښتنو کې ډېر جوته دی باره کې بداوایم چې نن سبا واخ کې خبیا یا جوته پزما کو بوندې د نورا کا بچاهون پل سپی بوندې دا ټول روان شي تشدد به خپل خاتم شي بچاهون به ویل څه پښتنو وي شي نه تی پوک نشته خبدی بوندې تی پوک شته محبت سوا پختانو کی بس دا لنجی ڈھیری دی نو مطلب دادے بچا ہون پل سپی نی روان شی تو ہر چھ بخاتم شی مینی محبت سب وقت
سمدا ڈیرا زیات امرنا تھوڑے سے اردن کو پا فیس بک مانی اکرم خالی کی چھ افغانستان کی خزو تا باید بنیادی حقونا ورکل شی تغرا ز میمن لکھی چھ دغه هر څه ټولنیزو رسنیو خراب کړلو. دغه راځه به نجیب خان لیکي هم دغه سرګندونه کوي. محمد رفیق سپین هلال دا ټول هم دا خبره کوي چې د تعلیم د لاري د تشدد مخه نیول کېدای شي. او عابد خان لیکي موږ ته پکار ده چې د تشدد پلسپی د مبارز باچا خان لار خپل کړو نو موږ په خپل د تشدد نه ځان وژغورو. اوردونکو د ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستی پر دې خبره کو چې سبا د اکتوبر په دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. نو دا چې افغانان د شلمې پیړۍ په اوږدو کې او د یویشتمې پیړۍ د پیل په دوه لسیزو کې د بربادۍ سره د بدترین بربادۍ سره مخ شو، نو د دغه بربادۍ دغه تشدد په اثراتو هم خبرې کوو اور دغه تشدد په شکلونو ډولونو هم خبرې کوو او بیا پر دې هم خبرې کوو چې د دې په مخنیوي کې ځوانان څومره رول لوبول شي، خو پر دې هم خبرې کوو چې ځوانان پر دې کې خپل څومره ښکیل دي. طارق تاسو راځم اوس پر دې خبرې کوو چې که میدان جنگ دی که ټولنیز رسنۍ دي او که داسې نور ځایونه دي هلته کې، ستاسو په خیال باندې لومبه دا چې ځوانان خپل څومره ښکیل دي په دغه تشدد کې؟
او د داسې دی چې مونږ په دې ټولنیزو رسنو باندې وینو دا یو تشدد سره مخ دي. داسې د کورنۍ او سماجي او ټولنیزو حالاتو کې چې مونږ کوم تشدد دی هغه وینو، داسې په نصابي او غیر نصابي سرګرمۍ چې دي نشو او داسې د بیروزګارۍ او داسې مختلفو سیزونو یا مطلب داسې یو وایلنس سره مخ دي. په اقتصادي حواله هم دي، په نفسیاتي حواله باندې هم دي، په ذهني حواله باندې هم دي، په اقتصادي حواله باندې، په سیاسي حواله باندې هم دي. نو موږ داسې وینو چې په دې وطن کې یا خصوصا بالخصوص که موږ وګورو چې د ځوانان یا پیغلی، او بلکې زه به پکې یو خبره بلم یادونه وکم، دا زموږ د دې ټولنې ډېره مهمه برخه ترانسجنډر سره چې کوم سلوک او برتاو روان دی. او زما په خیال باندې چې د تشدد چې موږ څنګه ما مخکې خبره وکړه چې دا ډېر پراخه تورې دی یا پراخه ترم دی، په خپل ذات کې ډېر وسیع تناظر رنغاړي. نو په دغه حواله باندې زما خیال دا دی چې د پښتنو د ټولنې داسې فرد به نه وي چې د دې تشدد کې به ښکیل نه وي یا به د دې برخه نه وي، یا داسې دي چې دي کې ځینې خلک پکې په شعوري توګه باندې ښکیل دي او ځینې په غیر شعوري تور باندې ښکیل دي. او د کې یو بل مشکل زما په خیال باندې چې زه وینم چې لکه شاید د دې تشدد ښکاری نه، مسله زما خیال دی ته تر دې ځای کې دا ک دوی دا تشدد وګڼي یا وپیژني یا په دې داسې مسایل چې دي ته پاملرنه وکړي، زما خیال دا دی چې بیا به د دې لپاره خوندې یو میکانیزم هغه باندې بیا شاید بیا بل خبرونه کوي یا تاسو روسته خبره کوي شي.
بالکل د دې په مخنیوي به هم خبرې کوو.
زما خیال دی چې مشکل دی،
بالکل
دا مشکل دی چې دی نه پويږي په دې باندې. لکه مثال زه به خبره وکم، یو ټرند روان شي، یو ټرند روان شي، په دا ټرند کې بیا داسې دي چې دا ځوانان یا نور خلک چې دي داسې نامعلومه پیجز دي چې زه وګورم آی د واتس اپ په فیسبوک کې په ټولنیزو رسنو کې بس نامخې لرازي چې مسلسل د تشدد تبلیغ او ترویج روان دي. دا څوک دي، څنګه دي، دلته د دې لپاره قانون سازي ولې نه کیږي، د اوکتام ولې نه کیږي؟ بل دې کې زه یو بل خبره هم سره وکم چې دا ځوانان یا دا خلک چې دي دوی په تشدد کې د مختلف اړخونو باندې ښکیل دي، نو آیا د دې په شامانی چې کوم مسائل دي وای چې دې تم باندې کې مختلف خلک، مختلف ټولنیز فعالان، سیاسي ورکران، سیاسي ګوندونه او ورسره چې دي پکې خپل برخه چولې شي؟ خو دلته مسله دا ده چې تشدد یا جنگ را اقتصاد
دي سره چا ګټي دي، تاسو چې دې سره د زینو خلکو ګټي تړل شي دي. تیر کلیم شپ
وارکان وارکان میره جی
تیر کلیم شپ اوس تاسو راځم تاسو په خیال باندې په ټولنیز رسنیو کې خزی جنکی هغه څومره تشدد سره مخ دي د ځوانانو لخوا کوم په دغه خبري وکم؟
د ځوانانو د طرفه کوم تشدد چې هغه زیاتره چې د فلارې کیسو کې او بیا د تعلیمي ادارو کې چې پکم ته چې ځوانانو چې دغه داوی سره د ډایرکشن یا د خبرې اترې راځي، نو په هغه کې بیا مختلف شکلونه دغه دي چې هراسمنت کیږي ورسره داغې نه علاوه د ریپ پورې کیږي، یا بیا دغه خو ډېر بدترین شکلونه دي. که مونږ په عام حالاتو کې وګورو نو الکان چې په جنکو باندې آوازونه کوي یا داغې نه علاوه په لارو کې ورته ودري دي، رقم نه جنې چې هغوی چې کوم خپل ګرځېدل دي هغه چې دی نو لمیټېډ شي. نو په دغه طریقې سره چې دی د ځوانانو یو ډېر غټ رول دی چې په کوم کې د ځوانانو چې دی دا بهر راوتل او دا وی چې دی دا وی یو په مخ کې تلل چې دی هغه ګران شي. دغه ما خبره چې کله هم دا ځوانانو یو رول په کور کې دننه داسې جوړیږي چې کوم
خویندې دي هغوی یا بهر نه پرېښودل یا په خویندې سره داسې زیاتي کول یا دا ګڼل چې دا زموږ نه کمی دي. نو دغه هم یو شکل دی چې په کم کې بیا اکثر که وګورو د غیرت په نوم باندې چې کم کتل کېږي په دې کې اکثر رونه چې دي هغه انوالو دي. د رونه پکې چې دی نو شامل دي او د هغوی لاس وي پکې ځکه چې هغوی وایي چې دا زموږ د غیرت خبره ده او په خور باندې دغه سیستم نن چې کم کوي. نو دا مختلف شکلونه دي په کم کې چې موږ وایو ګورو چې ځوانان چې دي هغه یو لارې طرف ته روان دي په کم کې هغوی ته نه دي چې د سوسایټي یا د معاشرې چې کم غیرت دی هغه هم د دې په لاس کې دی. او بل دا چې د زنانه په بازار کې یا د زنانه په دکان کې یا د هغې په کوڅه لاره کې هغه هم رځی نشته څومره چې د یو الګ په کار دی. نو زه پوهوم چې کله یو زنانه وځي نو د هغې په جامه باندې خبره د هغې په څادر خبره یا هغې په چال چلن باندې خبره دا هم. او بل زمونږ د ټولو نه غټه علمیه دا ده چې که مونږ چرې یو الګ لپاره دا هم ډېره د شرم خبره وي چې د هغه د مور یا د خور نوم چې دی هغه بل ته پته ولګي. او بیا ځوانان چې دي یو بل په دې باندې تبلوي چې ستا د کور خدا نوم دی استاد مور خدا نوم دی حالانکه دا هیڅ شرم خبره نه ده چې د خپل کور یا د مور نوم پته ولګي. ډېر تجار هغه خپل پکار دي چې د کومې ښځینه هغه ځوان پیدا دی. خو زمونږ په معاشره کې چې دی نو دا یو اجتماعي سوچ چې دی دا جوړ شوی دی چې د زنانه نوم اغوستل یا د کور نه د زنانه نوم بهر پته لګېدل چې دا ډېره د شرم خبره ده او په دې باندې جګړه کول پکار دي.
او دونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونې ته غوږ سي. او اوس علمزیب دې ته راشو چې په دغه پښتنه سیمه کې تر ډیره وخته پورې ځوانانو وسله راخیستې وه خو ستاسو پی ټی ایم هغې د سولې لاره خپل کړه د عدم تشدد لاره خپل کړه. نو څه ګوري چې کومه په تشدد باندې یا په جنگ باندې که پرس کا یو بریا ترلاسه شي یو بدلون راشي نو هغه ډیر پایدار وي کنه د عدم تشدد په وسیله چې کوم بدلون راشي هغه ډیر پایدار وي ستاسو په خیال باندې؟
دا خو د عدم تشدد یو باقاعده دغه اصول دی لکه دا ویل کیږي چې که ته مقصد دې څه شي وي کنه او هغې پرته لار د تشدد اختیار کړې یعنی کومه لار اختیار کړې نو یعنی که ته د امن لار مقصد دې وي او ته تشدد لار ورسره اختیار کړې نو ته دغه امید نشې ځنې ساتلې. دغه څه ریشنل خبره نه ده چې دغه به امن ځنې راتلی شي. یعنی د هغې لپاره چې کوم ته مقصد دې وي هغې مقصد دپاره هغه لار به هم داسې اخلي چې هغه لار هم د یک سره یعنی سمون خوري. او کته مثال کې تور په غواړي خوشحالي او غواړي امن او لار د تشدد اختیار کړی وي نو دغه ممکنه نه ده. نو دغه وجه ده چې د پی ټی ایم هم خپل لار چې کوم ده د اتم تشدد اختیار کړل او بیا موږ ته لکه خپل چې کوم مرام دي هغه خو معلوم دي کنه چې دغه موږ څه کول غواړو د وطن کې او زموږ د وطن وسایل څه شي دي څه ورسره لګیا دي د په کوم بنیاد ورسره لګیا دي ولې ورسره لګیا دي. خو زموږ د مخ کې چې کوم هم چا ټوپک راخستی دي بدقسمتي سره زه بدا وایم چې دوی ته لکه تر اوسه پورا هم د خپل چې کوم مقاصد دي هغه معلوم نه دي یعنی چې دوی څه غواړي یعنی تر څټ یې څه عوامل و څه خبره وه څه وجه ده چې دوی ټوپک راخستی دي. او نن خو هم یعنی داسې ځای ته سره راغلي دي چې یعنی په افغانستان کې یو چینج ځنې راغی او اوس هم یې د موږ په وطن کې په هغه رنګه بدامي ده یا په هغه رنګه حالت دي. نو موږ یعنی بالکل دا وایو چې موږ خو کم از کم مقاصد بیا واضح دي بیا هغې مقاصد دپاره چې کوم د تشدد لاره مو اخیستې ده اخیستې مې هغې بنیاد ده چې موږ هغه ریزلټ یې داسې اخیستل غواړو چې یعنې هغه د امن واله دي. نو امن دپاره ته د تشدد لاره که موږ واخلو هم نو بیا به داسې ځای ته ځنه ووځو چې هغه به یو ریزلټ به موږ ته نه کړي را بلکې کاری هم کړي بل هغه به نور هم په تشدد باندې تمام شي.
سم موږ سره وزون کې دوی ته هم ورځو ستړي مشي څوک خبر کوي؟
ډېره زیاته مننه اسرار صاحب تاسو ته او تاسو مېلمنو ته سلام کوم. ناصر وزیر د دوبۍ نه در سره یم.
ناصر صاحب ډېر ستړي مشي څه بل غواړي؟
د خغلی لمزب مسجد نه یو تاسو کوم لکه د دوی چکم غورزنګ دی مطلب په کوم لاره باندې روان دی وای که مونږ باندې ډېر تشدد هم کیږي خو مونږ خپل حقوق د عدم تشدد د لارې غواړو. خو اسرار صاحب زمونږ په قبایلي علاقو کې به بله شخړه روانه ده چې د خلکو خپل منځي اختلافات ډېر زیاتي زمینی تنازعات ډېر زیاتي خلک یو بل وژني په یو بل باندې تشدد کوي. آیا دوی په دې باندې هم څه کار کړی دی چې په خلکو کې لږ اجتماعي شعور راوالي چې مطلب تاسو یو بل باندې تشدد مه کوئ خپل کومې چې تنازع دي د عدم تشدد لارې حل کې، ځکه چې حکومت خو بالکل ناکام شوی دی او د دوی غورزنګ دې طرف ته هم څه پام کړی دی کنه، ځکه چې دغه زمینی تشدد چې کوم دی ډېر زیات شدت اختیار کړی دی. د علمصیب مسجد په دې باندې خپل کمنټس ورکړي
د وخت سره ستاسو نه مننه. او علمصیب وختي هم ویلي چې موږ په دغه کار شروع کړو، دوی نه به دغه پوښتنه زمونږ وي. طارق، اوس دې ترازو استاسو په خیال باندې چې کوم عدم تشدد مبارزه ده، نو دلته کې یو لیکوال دی هغه وایي چې عدم تشدد مبارزه دا نه ده چې سړی د چا ته سر ټیټ کړي، بلکې هغه وایي چې خپله مبارزه کول بغیر د مرګ ژوبلې، بغیر د تشدد او بغیر د تباهی نه خپله مبارزه مخې ته وړل. هغوی دا خبره کوي چې اصل کې دغه عدم تشدد د دې دپاره نه ده چې سړی د بیخي غلی کینی او څه قسمه ناانصافي کېږي، څه قسمه ظلمونه روان دي، د هغې خلاف د غلی پاتې شي.
داسې دا اصرار صاحب دا سوال چې کوم دی، دا په پخپله باندې په دې ټولنیزو رسنو یا داسې د پښتنو په وطن کې چې پیښه وشي، نو په هغه وخت کې ډېر په زور او شور سره را شروع شي دا قسم سوال. یا د دې که موږ لږ داسې معمولي شاته لاړ شو، تاریخي پس منظرې ګورو، بالخصوص دا د باچا خان تیری کا غاف چې کیږي، په دغه وخت کې هم ځینې کردارونه یا ځینې خلک داسې وو چې دې عدم تشدد کله به د هندومت سره تړله، که هم په هندومت کې د دې سرکونه شته دی، په اسلام کې هم شته دی. خو باچا خان پخپله وایي چې د باچا خان زه خبره وکړم، هغه وایي چې دا عدم تشدد دپاره ډېر د بزدل خلکو کار نه دی، دا ډېر قوي او ډېر بهادرو خلکو کار دی. نو زه فکر کوم چې باید چې د عدم تشدد سب میکانیزم دی یا دا کم څه پخپله باندې لري یا پخپله دې سره کم پروګرام دی یا دا څنګه لاسته راوړل کوي، زما خیال دی چې په دې کې یو تیروتنه کیږي. لکه مثال عدم تشدد صرف دې ته ویلی کیږي چې څوک په عرصه کوي به زه به ناست یم، زه به هېڅ نه کوم. لکه پخپله زه لکه دا نننۍ مرکه د دې د عدم تشدد د خبرو اترو د مکالمې یو ذریعہ ګڼم. داسې فعالیتونه، تنظیمونه جوړول، سټڈی سرکل کول، مکالمې کول، تا پرون هم زه ډېر په افسوس سره وایم دلته زموږ په پیښور کې، چونکې په تاریخي طور باندې هم اقلیت دلته محفوظ پاتې شوي دي. سردار صاحب نام سنگ وجنه چې کوم دی، موږ ډېر زیات زخمي کړي یو، غندنه کوو. خو بهرحال داسې دی چې په مسلکي حواله باندې او په دې حواله باندې د باهمي احترام یو فضا را جوړوي، نو په هغه کې نه امکان بلکې د تشدد چې کوم دی هغه اخلاقي جواز چې کوم دی هم دغه نه وړي. بیا د دې عدم تشدد چې کوم لارویان یا کوم مخکخ خلک یو، دا غوی هغه ارشادات یا دا غوی هغه پریکټیسز چې موږ ګورو، نو په هغه کې په جبنی بنیاد باندې هیڅ توپیر نه و، په لسانی په مذهبي بنیاد باندې هیڅ نه و، په مسلکي بنیاد باندې هیڅ نه و. خو د خلکو دا غوی د حقوقو دا غوی د ژوند چې کومې ضرورتونه او کومې لارې وي کومې چارې وي، دی د عدم تشدد. لکه مثال داسې موږ ویلی شو عدم تشدد کې پروټیست دی، بیا د دې خلکو نه موږ دا پوښتنه کوو چې آیا یو زیاتې شوې دی، ظلم شوې دی، پرم طریقې سره احتجاج تاسو کړی دی، یا داسې ویلی شو چې تنظیم جوړول، خبره کول، مکالمه کول، رایټس غوښتل، عدالت ته تلل، حکومت ته تلل، جلسه کول، سیاسي ډایلاګ کول، سیاسي ګوندونه جوړول، داسې په ټولنه کې په تعلیمي ادارو کې ناستې کول، دا کول. یو خبره بل هم شو په دې دغه کې چې موږ د دې مسلې ته ګورو، نو دا د ډېر عجیبه بدلون روان دی، خصوصا د جنگ د حالات هم پکې وجه ده چې د دې دا څنکه اجرې پکې ختمې دوه شنه مکالمې عمل ودرې دوه، دا سینه مسلکي سیس ډېر په ساينسي طریقه باندې را دن نکړې شو، ټولنې ته پر قوارانه سیس را دن نکړې شو. زه اوس هم داسې سوچ کوم چې دا سیسونه څنګه داسې در بدل شو. لکه موږ مثال دغه چې دا اسانیانو میاش په دا امامانو میاش په دا په سنی او په دغه کې یو شان منځله کې دا اوس ډیر زیات وی توپیر دی د دې کې راغلی دی. نو زما خیال دا دی
چې تاسو څنګه وختي ویل چې ځینو خلکو ګټي دي دغه جنگ سره، دغه تشدد سره تړل شوی دی. او دونکو زه به هم تاسو ته وختي چې ما کوم خبره وکړم، هغه امریکایي لیکوال دی، پروفیسر جین شارپ، هغه دغه خبره کړې ده چې تشدد دا نه دی چې سړی سر ټیټ کی او چې کوم په معاشره کې په ټولنه کې کومې برایانې روانې دي، کومې خرابې خبرې دي، کومه ناانصافي کیږي چې د هغې خلاف انسان غلی پاتې شي. منګ سره په فیسبوک باندې دلاور خان ننګهارې لیکي چې د اتمی تشدد باندې خبرې کوي. ډیره ښه خبره ده. پښتانه چې نن په تورتم او بدبختۍ کې دي، هغه که د لر دی او که د بر، د هغې لامل هم د دوی خپل منځي اختلافات دي، تربګنۍ دي او ګاونډیان په خپلو کې سره جنګونه کوي. ډیره زیاته مننه ستاسې دواړو قدرمل میلمنونه چې موږ ته مو وخت راکړو. ښه وختونه تاسو ته اوردونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونې ته غوږ وی تاسي او موږ موضوع سبا د عدم تشدد نړیواله ورځ منځل کی هم پر دغه مو خبرې کولې. موږ سره میلمانو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ عالمجی مسجد او د تخبینه موږ سره طارق پښتون جار د ټلیفون په کرخه ول دوی سره خبرې کولې. طارق په عدم تشدد موضوع باندې پی ایچ ډی کړی ده. همدې سره ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیږي. تر خپل قربا سره لمومن اجازه ورکړي. د الله په امان. خو وختونه
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه